په پیښور کې د ماخام 15 بجې شو ریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سمیزو موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه له ملیه امیرزاده او
السلام علیکم تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ثناء الله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر سوکېتا نوماند کړی دی افغانستان وای روانونه د کندهار په هوایی ډګر په حمله کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي او روسه ترکیه غتورونه رد کړي چې ګواکې دغه هیواد په شام کې د رژیم مخالفینو نسلی صفایا کوي تفصیل د پاکستان حکومت وای وزیر اعظم نواز شریف ته مسلم لیگ نون ثناء الله زهری د بلوچستان نوی وزیر اعلی سوکېتا نوماند کړی دی د پاکستان وفاقي حکومت وایان پرویز رشید لږه شیبه مخکې مشال ریډیو ته ویل مسلم لیگ نون نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په 2013 کال کې موافقه کړې وه چې د وزیر اعلی دنده به تر دوه نیم کلونو پورې له نېشنل ګوند او بیا وروسته له مسلم لیگ نون سره وي دوی ویل د دې لامل دا و چې هیڅ ګوند په بلوچستان کې غوس اکثریت نه ترلاسه کړي رشید زیاته کړه چې اوس ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دندې موده پای ته رسیدلې نو ځکه وزیر اعظم ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزارت سوکېتا نوماند کړي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل له خپل دندې استعفا ورکړي نوموړي په خپل استعفا لیک ویلي دي چې لولس مشر اشرف غني سره د تګلارې په سر اختلافاتو له امله خپل کار پرېږدي د نوموړي استعفا تر هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلې چې په خپل فیسبوک پاڼې د ولس مشر غني پاکستان ته په دورې تنقید کړی و غني د دسمبر په 9 د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په بلنه په یو سیمه ایز کانفرنس کې د ګډون لپاره هلته تللی و نبیل چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په مرسته تورنوي د دسمبر پر 9 د نواز شریف هغه بیان هم اعتراض خودلې چې نوموړي ویلیو د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي په عین حال کې د ولسمشر دفتر نن اعلان کړی چې اشرف غني محمد مسعود اندرابي د هیواد استخباراتي ادارې لنډمهاله مشر ټاکلې دي د افغانستان حکومت صلاح شوی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا شروع کړي دا خبرې د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د ایشیا زړه نومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بارنو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته کړې دي صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه شوو بحثونو ته په اشاره وویل
Peace and reconciliation process was one of
the دوی پر کوم څه چې بحثو شو پاغي کې یوم د سولې او روغې جوړې پروسه وا په دې کې د سیمې ټولو هیوادونو په ځنګړې توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا چین او پاکستان رضامندي خو دلا چې له افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي مونږ هیله لرو چې دا خبرې اترې به زر تر زر پیل شي او د سولې لپاره کې دون کې د حساب رنگ راوړي صلاح الدین ربانی وویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل شي او له هغه وروسته به په دې خبرې کیږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري بل پلو افغان ولسمشر اشرف غني د چهارشنبه په ماښام د پاکستاني پوځ لمشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیده کاته کړي دي د پېښور ضلع ناظم وایي چې 13 ورځ ضلع اسمبلی د پېښور لپاره د 300 میلیونو روپو ترقیاتي بجټ منظوري ورکړې ده نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ضلع ناظم ارباب اسم وویل
دا بجټ پرون منظور شوی دی او دې کې 20% بیسي چې دی د ایجوکیشن لپاره دی 20% چې دی روډز لپاره دی 10% هیلت لپاره دی 5% ویمن ډیولپمنٹ لپاره دی او 5% یوت او دغه 2% چې دی اګریکلچر لپاره دی 20% ډرینکینګ واټر سپلای او سینیټیشن لپاره دی
ارباب اسم زیاته کړه چې دا بجټ به د روان کال د جون تر میاشتې کارولی شي خو د په خبره دا ترقیاتي بجټ که پوره نه استعمال شي نو خزانه ته به واپس کیږي نه بلکې د نوي کال له بجټ سره به شامل کړل شي نن د شوکدر په منډا سیمه کې پولیسو په غیر قانوني توګه د اوسیدونکو افغان کډوالو خلاف کاروایی کړې ده د سیمې د خواجه وستانی د پولیسو مورر امین جان نن مشال ریډیو ته ویل اول اویا افغان کډوال گرفتار شو چې پکې 15 کډوال په غیر قانوني توګه اوسیدل دی وایي چې نیول شوي نور کسان پریښودل شو خو دغه 15 کسانو خلاف رپورټ درج شوی دی دغه 15 کسان به واپس افغانستان ته لیږدول کیږي خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وای روانونه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوائي ډګر په وسوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژل دي. نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په وژل شو کې 8 دیش ملکی وګړي، لس افغان سرتیري او دوه پولیسوالا شامل دي. بیان وای په وژل شو کې ښځې او ماشومان شامل دي او زیاتوي په لسګونو کسان په غنښته کې ژوبل شو چې د څلور ویشت ساعتونو زیات دوام وکړ. وزارت وای په جګړه کې یو لس وسلوالو وژل شوي دي. په نښته کې د ائتلاف په بارنو سرتیرو کې چاته ځایي نقصان نه دی رسیدلې. بی پولی ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید پاړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړې چې 5,00,000 کسانو پرې دستخطې کړې. دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر هسپتال د امریکا د هوایي برید پاړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کوي. روس، امریکا او ملګری ملتونه سباله په جنیوا کې د شام د بوران د واري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاسي سټیفن دی مستوره پرون وکړه. د روس بارنو چارو مرستیال وزیر ویلي چې روس په شام کې د ترهګرۍ خلاف د مبارزې په وړاندې د ګډو هڅو زیاتوالي لپاره خپل نظر وړاندې کړي. د امریکا او روس بارنو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاروف چې راتلونکي اونۍ په ماسکو کې سره ګوري په جنیوا غونډه کې ګډون نه کوي. ماسکو د ترکیه هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روس ته شام ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو خلاف په کاروایي کولو سره په دغه هیواد کې د هغوی نسلي صفایه کوي. د روس د بارنو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروف انون ویل چې دغه تورونه بې بنیاد دي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو تېره ورځ په روس تورو لګو چې د شام په شمالي برخه کې نسلي صفایه کوي. داوتوغلو ویل ماسکو د لټاکیه سیمې نه ځایي ترکمان او سنی مسلمانان ویستل غواړي چې دغه په خبره له رژیم سره ښه تعلقات نه لري. نوموړي ویل روس ته هر څه د روسي پوځ د مفاد داتو د حفاظت لپاره کوي. د ماسکو او انکرې ترمنځ تعلقات لا غیر وروسته خراب شوي کله چې د ترکیې ځواکونو یو روسي پوځي الوتکه په دې تور راوغورځوله چې د ترکیې د هوایي حدودو خلاف ورزي کړې وه. د تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال ریاض موسی خیل اورو.
د پنډې ارشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1,00,00 روپې اتیا پیسې غستی کیږي او په 1,05,00 روپې خرڅیږي. یو پونډ په 1,55,50 روپې 50 پیسې او 1,55,50 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1,14,00 روپې اویا پیسې او 1,14,00 روپې 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې اویا پیسې او په 20 روپې 50 اتیا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 40 پیسې او په 30 روپې 55 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 60 پیسې او یو روپې 30 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 210 اغستل کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه -12 او لوړه 6 درجې، پېښور 2 او 3 او بنو کې 2 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت وایي وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ثناء الله زهره د بلوچستان نوی وزیر اعلی څوکۍ ته نومان کړی دی. په دغه اړه معلومات درکو چې اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو له کانفرنس وروسته د افغانستان حکومت هیله ښودلې چې د هیواد یې د روغې جوړې په پروسه کې به پاکستان ریښتونی همکاري ورسره وکړي.
امیدوار یو چې په سوله پروسه کې به دوی موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په یو نتیجه راورسیږو.
په نړۍ حال کې د پاکستان او هند حکومتونو هم د خپل منځي اړیکو خکولو هوټ ښکاره کړی دی. د عوامي نشتل ګوند یو مشر بیا وایي پاکستان باید له هند سره د خبرو په لار کې پراته خنډونه یوې خواته کړي.
چې کوم مسلې دي دا به په میز حل کیږي، خو دا سه پالیسیانې دی پاکستان کې چې دا لارې ادرولې د امن په لړۍ یا د خبرو په
او نن د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي. په پیښور کې د بشري حقوقو یو فعال وایي د پاکستان حکومت باید د انساني حقوقو د نړیوالو لوازنامو په رڼا کې عملی کار وکړي.
په کارداري شکایت مو یې چې کوم د بشري حقوقو د پاره دي د دوه اطلاعات هم دي او د خلکو له فواید هم ورسي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو رازو ولنه موضوع ته تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان حکومت ویلي وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ثناء الله زهره د بلوچستان نوی وزیر اعلی څوکۍ ته نوماند کړی دی. دغه خبرې پخله لږه شیبه وړاندې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید هم له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړل. په دغه اړه معلومات اخلو د کوټې نار سره خپل خبریال خدای نور ناصر د ټلیفون په لیکه دی. خدای نور تاسو سره معلومات لري په دغه اړه؟
مننه بادشاہ صاحب. دا چې دا چې شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه چې په هغه کې نواب ثناء الله زهري او همدغسې چې د پاکستان مسلم لیگ نون د صوبې بلوچستان صدر دی صوبایي صدر او هغه سره نورو مرکزی مشرانو ګډون وکړ. په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې په مری معاهده باندې چې د یو لسم مې تر ټولو ټاکنو وروسته په مری کې سیوا د درې واړو حکومتي ګوندونو ترمنځ چې په هغه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون او نېشنل ګوند د ډاکټر ملک بلوچ حکومتي ګوند وو، په دې باندې به عمل کیږي. دوی اوس وایي او لکه تاسو چې ویل چې پرویز رشید هم د دې پخلی وکړه او دغه سیدلته چې په صوبه کې د بلوچستان د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم مشران دي هغوی هم د دې مشال اډو ته تایید وکړ چې هو په دا پریکړه وسوه، دا فیصله وسوه. که څه هم دا لکه ما چې ویل دوه نیم کاله مخکې دا پریکړه دا معاهده شوې وه، خو په دې باندې عمل درآمد لږ ځکه وځنډېدو چې یو خو میاں نواز شریف له پاکستان څخه بهر وو په 14 ډسمبر باندې چې کله دغه دوه نیم کاله پر اسوه، او بل ځینې داسې رپورټونه هم ورکول کېده چې په خپل په پاکستان مسلم لیگ نون کې د هغوی مرکزی مشران چې هغوی د نواب ثناء الله زهري په حق کې نه دي او غواړي چې ډاکټر عبدالملک بلوچ همدا دوه نیم کاله هم پسې پر کړي، او ورسره استبلیشمنت هم وایي چې هغه هم د نواب ثناء الله زهري په حق کې نه دي او ډاکټر عبدالملک بلوچ په پاتې دوه نیم کاله به هم هغوی ته ورکړي. خو دغه نن چې کومه فیصله شوې ده د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا، د هغه لمخه به نواب ثناء الله زهره په درې یا څلور ورځې کې په کوټه کې د بلوچستان د نوي اعلی وزیر په حیث باندې سوګند پورته کوي. او دلته کوم ځا خبر وکړو چې د دې کوم نور اتحادیان دي لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند، هغوی وار لمخه له مشال راډیو سره دلته خبرو کې د هغوی صوبایي مشرانو او مرکزی مشرانو بیا بیا ویلي و چې دوی د نواز شریف هرې پریکړې ته هرې فیصلې ته غاړه ایښي، دوی ورسره په مری معاهده باندې سل په سل عمل درآمد کوي، او هغه څه چې میاں نواز شریف یې کوي دوی به ورته حاضر وي. نو تر اوسه پورې ګواکې چې مخکې هم دوی ویل چې دوی به په دې باندې هوکه کوي او هرکلی به کوي د هرې فیصلې، نو نن هم داسې ښکاري چې پخپله ډاکټر نه یوازې ډاکټر عبدالملک بلوچ بلکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران به هم ورسره همدا پریکړه مني. او داسې ویل کېږي دلته چې درې څلور ورځې کې به د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهره چې د تعلق د پاکستان مسلم لیگ نن سره دی یا د ډلې د صوبې صدر دی، هغه به د بلوچستان د نوي اعلی وزیر په حیث باندې سوګند پورته کړي.
صحیح شو، صحیح شو. ډیره مننه کور ودا.
دا مشال ریډیو دا.
افغانستان وایي چې د سولې او روغې جوړې عمل به ډېر ژر پیل شي او په دغه لړ کې سیمه ایزو نړیوالو هیوادونو ورسره د همکارۍ هوډ څرګند کړی دی. بلخوا پاکستان وایي د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه ګاونډي او لرې پراته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې تر پنځمې غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړې. له اسلام آباد دریاز موسی خیل رپورټ اورو.
د آسیا زړه استنبول پروسې پنځمه وزارتي غونډه د شروع پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقۍ، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق شو. په دې موقع خپل خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی او کغواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشن سرته ورسی، نو دې د پاربان نړۍ له د سکیورټي، اقتصادي او معاشي ترکه لړکی افغانستان سره نور مرستې کول وی. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سولې د پاکستان ته په پاکستان کې سولې او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستانی ټولو مشرانو نه مستقیما ووریدل، او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سولې پروسې کې بدوی راځي، موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په نتیجه ورسیدو.
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له د اوې امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
پیس اند ریکنسلیشن پروسس واز ون اف د مین ائټم
په نننۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و په کوم چې خبرې وشوي، او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو د لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو څو اونو کې دغه لړکې اهم پرمختګ ووینئ.
خبری غونډه ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټولې منطقې په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. دی زیاتوي،
زه نه ګڼم چې اوس څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګرۍ د ریاستي پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوه کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف بې د څه فرقه کاروایی کړې ده، او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمېدو کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسي وه، نو د هغې سره زموږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده، او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمایندګانو ګډون وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ تر خبرو پخلی وروسته طالبان په دوو ډلو وویشل شول. د یوې ډلې مشري ملا اختر محمد منصور کوي، او د بلې هغه مشر ملا محمد رسول نومیږي. پښتانه دا چې د طالبانو په بېلابېلو ډلو وویشل کېدا، به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي؟ او آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابر کړي، او که څنګه؟ بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا، د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمېر وسلوالو وژل کېدو تر څنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی، او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلي طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل، د طالبانو خپل منځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې د حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د وویل، افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، ډېر زمینه برابر شوی دي، او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه، او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي. هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکی او د سیاسي چارو کارپوه حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلی سي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو. دا دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي، او افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس طالبان دپاره به موجود نه وي که چیرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وای طالبان د پاکستان په واک کې دی، او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي. خو پاکستان وای چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واک کې نه دی. حکمت اعظمي وای که پاکستان رښتونې تګلاره غوره کړي، نو په طالبانو کې ویش په خپله د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي، دغه ویشلو طالبانو څخه زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنا چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی، نو طالبانو به غوږ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته. اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پوښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته سوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وای دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانه خستل سو، نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
که موږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای، نو ارومرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن دای سره یو ځای شي، مخصوصا د رسول اخونزاده تیم دوی د پخوان هم دوی سره لیکې لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موکو څخه دي ګټه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او هند حکومتونو پر دې سلا شوي چې ترهګرۍ مخنیوي، کشمیر او د اوبو مسلې په ګډون پر یو شمېر نورو دوه اړخیزو چارو د خبرو درېدلې لړۍ بیا پیل کړي. دا موافقه د پاکستان وزیر اعظم او د هند خارجه وزیر په اسلام آباد کې شوې په بیگانه لیدنه کې وشوه. دا چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه دغه موافقه ورباندې د عملی کار پیل ته څومره هیله مندي، له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورت کې اورو.
هر څوک پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي دا یو ښه ګام بولي، خو د دې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. هم په دغه اړه مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند غړي او د کمی سملې د پخواني ممبرې بشرا ګوهر نه تپوسو کو، نو دی وی چې اوس دواړو ملکونو ته دا احساس شوی چې جنگ د مسلو حل نه دی. اغه لوی
چې کوم مسلې دي یا چیلنجز دي دا به په میز حل کیږي. موږ کتل چې د جنگونو اساس حل جوړ نشو او دا دواړو ملکونو په دې خبرې وای دي چې هندستان سره د مسلې په میز حل کیږي. خو دا سي پالیسيان دي پاکستان کې چې دا لارے ادرول دے امن پلائے یاد دے خبرو پر ما پا خیال مونت پارا او دے خلق رو دے پارا دا یو خ جسچر ہو چھے دے انڈیا فورن منسٹر امرالا او دا موی چھے سار کانفرنس لبا پر منسٹر امرازی نو پاکستان اخبال آئے سلیشن نا امرا ہوا تا چھے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تا تول کنسرن ملکونا رالے لاؤ گڑو نو کر
ہم دا راز دا پاکستان پیپلز گون سرا تعلق لرون کے پخوانے سینیٹر سید اقبال اوے سیاسی مشروالی بغواڑی تعلقات خشی خود دوانو ملکونو پوزی مشروالی دا سین غواړي
امید لرم چې انټي ټیریریزم ایشوز وو شي خو کشمیر او سکریک او سیاچین پرکا چې دوه طرفه ته ډیفنس فورسز دا نه غواړي چې دا تعلقات ته داسې نارمل او فرندلی شي، ځکه چې بیا بستا سو دا ټریننګ آرمی چین او د دې ضرورت پاتې نشي.
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د سېنېټر حافظ حمد الله نوکړه چې دوی راتلونکي کې د پاکستان او هند تعلقات څنګه ویني او د دې مذاکراتي عمل د کامیابۍ څومره امکان دی،
پاکستان گرنٹ والی کشمیر موقف سختی ملاقات باندھی نتیجہ
د ذکر دا چې د پاکستان او هند ترمنزا د کوټلې مذاکرات لړۍ د کال 1999 شروع شوی و. کله چې په کال 1999 کې د دوانو هیوادونو وزیر اعظمانو په دې اتفاق کړی و، خو د بده مرغه د دوانو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي د لاسه دغه عمل وخت په وخت د ځنډ ښکار شو او په 2008 کې د ممبئی پیښې په وجه دا بیخي ختم شو. د دې وروسته د 2010 او 2012 ترمنځ هم کوټلي مذاکرات شوي وو، خو د هغې وروسته یو وار بیا دا عمل ولاړو د کوم په بهاله چې اوس یو وار بیا اتفاق شوی دی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اوریدونکو د پاکستان په شمول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي چې هدف یې د بشري حقوقو سرغړونو ته د حکومتونو او خلکو پام راګرځول او د غو د تضمین لپاره غږ پورته کول دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د هغه هیواد حکومت پر حکومت نیوکه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوازنامې لاسلیک کړي، خو دی خو د عملی کولو لپاره لازم ګامونه نه پورته کوي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د بشری حقوقو نړیواله ورځ چې هر کال د دسمبر میاشتې په لسمه نیټه لمانځل کیږي، سخت کالی موضوع ده زموږ حقوقونه زموږ ازادي همیشه لپاره. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سیکرټر بان کی مون خپل پیغام کې ویلي دي، راځئ چې د بنیادي ازادیانو او د انساني حقوقو د حفاظت عهد وکړو. د ذکر ده دا ورځ د کال 1950 نه د بشری حقوقو نړیوالې معاهدې د منځریدو په یاد کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څانګه د لړکی وای چې 50 کاله تیرېدو وروسته اوس هم ډیر وګړي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو معاهدونه بې خبره دي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څنګه زیاتوي چې د نړۍ ځینې برخو کې د کرکه تکرارونو کې زیاتوالی، د ترهګرۍ مخنیوي په نوم د بشری حقوقو پامالي، د اقلیتونو د حقوقو خلاف ورزي نه ظاهریږي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د معاهدو د احترام ضرورت دی. د بشری حقوقو نړیوالې ورځ په اړه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف مشالریو سره په خبرو کې وویل، نن پاکستان ته د ټولو لوی چیلنج د انتها خوښې دي. د دې په وینا چې پاکستان خو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په معاهدو لاسلیک کړی دی، خو په هغې د حکومت لخوا عمل درآمد نه ښکاري.
بچوں کے حقوق ہیں،
بشری حقوقوں پر خلاف ورزی کے دخصو حیثیت، د ماشومان حقوق، مزدوران او د اقلیتونو حقوق او اغي سر سلوک په زور د خلکو غیبول او د بلوچستان علاوه مون خیبر پختونخوا او سن کې هم دا ګورو، نو د ملګرو ملتونو په لاسلیک شو معاهدو عمل درآمد نه کیږي. دا شان په اذیت هم پاکستان د ملګرو ملتونو یو معاهده لاسلیک کړی ده، خو عمل پر نه کیږي. نو موري ویل هم دغه وجه ده چې پاکستان په ملګرو ملتونو کونسل کې هم منتخب نشو. د دې په وینا یو بلد افسوس وړ خبره ده چې په دې ورسو کې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو فعالانو تحفظ په اړه یو قرارداد منظور شوی وو او پاکستان د هغې خلاف ووټ ورکړی وو. د بشري حقوقو یو بل کارپوه اسیم ملک وایي چې حکومت د بشري حقوقو تحفظ لپاره کمیټیانې جوړې کړې دي، خو هغه هغسې فعاله نه دي چې څنګه غیر سرکاري ادارې کار کوي.
خبرداري شي تش د سخت چې پندې دا کافي عمل نه دی. دغه په پکارداري شي دا بین المللي معاهده چې کوم د بشري حقوقو لپاره دي، دغه اطلاق هم شي او د خلکو له فواید هم ورسي. نو دا د حکومت یو زموري جوړي چې خلک دغه خبر کې چې دغه حقوق څه دي او اغه حقوق دې پر حاصل دې پر چې کملار دې علاوه کوته.
د ذکر ده د پاکستان د بشری حقوقو وزارت سیکرټر د بشری حقوقو نړیوالې ورځ په موقع خپل پیغام کې ویلي دي چې حکومت ملکي د بشری حقوقو صورتحال ښه کولو په وزارت کې د بشری حقوقو څنګ بهالي کړی دي او د بشری حقوقو لپاره د سرکاري ادارو او سیول سوسایټي ترمنځ د شراکت داري ضرورت دی.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
پرون په پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته وغونډه وشوه چې په قبایلي سیمو کې د بشري او جمهوري حقوقو په اړه سیاستوالو، خبريالانو او وکیلانو بحث پکې وکړ. د غونډې ګډونوالو د پاکستان له مرکزی حکومت وغوښتل چې د هیواد د نورو سیمو په شان د په فاټا کې هم د مقامی حکومتونو لپاره ټاکنې وشي او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر د ختم کړل شي. په دې اړه تفصیل د خالد خان په رپورت کې.
دا ملګرو ملتونو دا پرمختګ اداره یا یو ان ډی پی په مرسته جوړه شوې دغه دستور کې د عوامي شل پاټې پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبالي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوې دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو د پاره بندوبست وکړي او دغه شان د خیبر پښتونخوا، پیښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوې خلکو دا پاره دا محتسب اداره جوړ کړی شي
چې کوم آی ډی پی د بي ځای شوی خلک دي بي کور شوی. هغه مسله ډیره شدیده مسله ده، هغه خو اوس نه فاټه کی دي، هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هغه نشته، نو بيخي در په در خوره په سر ګرځي. خدای دې وکړي چې خپل کورون تلاشي، خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګدي نه کی خو کار کله هر څو پر دلته کې ناشتي. نو په کار ده چې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پی خبر کی او په اروغ ځایونو کې چې دا بې ځایه شوی بې کوره شوی خلک دي چې هلته کې یو متصب کی دي چې دې خلکو څه شکایتونه دي، مشکلات دي، مسلې دي چې خبر ته وړي او هغه چې کوم کمپونټ میں سټی دي په دې باندې نظر ساتي.
دا پیښور پونتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلی اولس ته هم پوره پوره جمهوری حق ورکړی شي او د مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلی زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي. دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز محمد وویل چې د قبایلی اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي بشري آئینی او جمهوری حقوق ورکول دي او د دې لپاره د وی په خوخه دی د قبایلی سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ د اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډامنٹل رائټس دا ورکوي؟ جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا را کا امن وزت اعلی درکم چې مال رول اف لا نه را کې مان د امن توقع مکوا.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلی سیمو په حواله د سیاستوالو د پهنتون د استادانو د خبر یالانو او دا وکیلانو رائے راټولوي چې بیا رسته به د یو راپور په شکل کې خبروي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
اوریدونکو. مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماخام 15:30 بجې کېدونکې دي. د ملیحې امیرزاده نه لنډ خبرونه اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ نون ثناء الله زهری د بلوچستان صوبې د وزیر اعلی چوکۍ ته نومان کړي. د پاکستان وفاقي حکومت وایان پرویز رشید نن مشال ریډیو ته ویل مسلم لیگ نون نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په 2014 کال کې موافقه کړې وه چې د وزیر اعلی دنده به تر 2.5 کلونو پورې له نیشنل ګوند او بیا وروسته له مسلم لیگ نون سره وي. د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا ورکړي. نوموړي په خپل استعفا لیک کې ویلي چې لولس مشر اشرف غنی سره د تګلارې په سر اختلافاتو له امله خپل کار پرېږدي. د نوموړي استعفا تر هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلی چې په خپل فیسبوک پاڼه د ولس مشر غنی پاکستان ته په دورې تنقید کړی و. د ولس مشر دفتر نن اعلان کړی چې اشرف غنی محمد مسعود اندرابي د هیواد استخباراتي ادارې لنډمهاله مشر ټاکلی. د افغانستان حکومت صلاح شوې چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا شروع کړي. دا خبرې د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین رباني د چهارشنبې په ورځ د ایشیا زړنومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم د امنیتي او بارنو چارو له صلاحکار سرتاج سی سره غړي خبري غونډه تکړې دي. د پیښور ضلع ناظم وایي چې 13 ضلعي اسمبلی د پیښور لپاره د 200 میلیون روپو ترکیاتي بجټ منظوري ورکړي. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ضلع ناظم ارباب عاصم وویل چې دا بجټ په روان کال د جون تر میاشتې کارول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي روانو نه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي. نن د دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې په وژل شو کې 8 ملکی وګړي، لس افغان سرتیري او 2 پولیس والا شامل دي. میپولي ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته یو خاصلیک وړاندې کړې. روس، امریکا او ملګری ملتونه سواله په جنیوا کې د شام د بحران هواري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون وکړه. او ماسکو د ترکیه هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روس د شام ولسمشه بشار الاسد د مخالفینو خلاف په کاروایي کولو سره په دغه هیواد کې د هغوی نسلي صفایه کوي.
نن خبرونه د ملیحې امیرزاده نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نه اورو.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې هارت اف ایشیا کانفرنس ایجنډا اعلانات او اسلام آباد کې د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یا د دې سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلې شوی دی او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري شان په منصوبو کار روان دي، لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو پکې د پاکستان د اولی ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په هندستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بھارتیا جنتا پارټي حکومت راتلو نه پس سشما سوراج اسلام آباد تراتلون کې د هندستان لومبۍ خارجه وزیر ده. ورسپانه لیکي اگر چې هندستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سشما سوراج راتګ د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ ښه پیغام راوړی دی. نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتیږي، نو هغه د پاکستان او هندستان ترمنځ کرکټ سیریز دی، کم چې د تیرو څو اونو نه ځنډېدلی دی، او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي، او نوې ډیلی به غواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورسپاڼه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندستان ته د امن یوه نوې موقع مخې ته راغلې ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکراتو نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په خپلې ولیکنه کې په اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راغستي. بل په امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو وروستۍ حمله د افغانستان د روغې جوړې خبرو د بیا پیل په اړه ناهیلې پیدا کړې دي. د دې لیکنو تفصیل تاسو ته ورو. د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیرې سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یوه بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو، پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خلیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو د سې شنبه ورځې حمله د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیلې پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ ژورنال لوسپانه هم په ولیکنه کې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو د ورستۍ حمله موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبه په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایي میدان برید وکړ، او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایي ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیري او ټیکهداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایي میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکنه زیاتوي د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي اسلامي دولت وسلوالو ډلې سره په جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټر او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې اکله د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې، خو سپینې ماڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر باراک اوباما په دې اکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی، او لومړی باید د عراق وزیر اعظم د دا ډول مرستې رسمي غوښتنه وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له سلطان محمد سرور څخه اورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی، او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټر او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بې ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ورباندې پای ته ورسوي. اشتن کارتر وویل کچېرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د روانې اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې هم پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسانی هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل
کړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې هکله یې له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
I personally reached out. همدا تیر اونۍ ما خپل شخصا د ائتلاف د سلويختو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپل مرستې پراخ کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنگ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپل شریکانو غوښتي، ځنګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
training assistance and other items. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اردن قربانونه په تاجکستان کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیګه یې خودل کیږي. د ګیس نلی کې دغه منسوبې تر مخه بل ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده، د ملیحې امیرزاده رپورت پرې ورو.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشیک آباد کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. په دغه دستور کې به د پاکستان، افغانستان او هند استازي ګډون کوي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تمدا چې په 2013 کال کې په اول ځل په پایپ لائن کې ګیس تیر شي. دا د پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 1.25 ملیون کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کاری نه علاوه نور هر سمادي موافقه شوې ده، نو ځکه روسو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له رازینامې مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکې فارمولې سره سم د نورو سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومتره مشتمله د ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لور کولو سره تړلې ده، که څه هم مخکې دستخط شوې ده خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله لزند سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي
انرژي چې د توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالې سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به موږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین هغه به د افغانستان حالات وي چې افغانستان کې حالات ښه وي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے
مونگ پا پاکستان کے دتاوانے بحران یو پائپ لائن سر نہ حل کو مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چھے دا یہ یو لہا گو دے دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی د دین علاوہ د شمال او جنوب یو پائپ لائن دی چھے ہاگا ہم مونگ جوڑو نو دا دی ٹولو پروژو ل مجموعی سرا مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چی انشاءاللہ دا 2013 کال پوری لہ ہواد دا توانے بحران پا مکمل توگا ختم کرل شی.
بلخوا آرش خان دا پروژے دا کامیابی لپارا پا افغانستان کی دا مسئلے سیاسی حل طرف تا پیش قدمی ضروری بولی. لدے پروژے سربیرا پاکستان او روس تا $2 بلین برابر دا ایل این جی گیس و منصوبہ لاسلی کڑے دا چلا کراچی تر لاہور با دا گیس و پائپ لائن جوڑی گی. چین بیا لہ پاکستان سر دا گوادر پائپ لائن دا گیس و منصوبے پا مت کے ہم دا غہوات تا فنڈو نور کوی.
دا مشال ریڈیو دا
د پېښور د ضلعي حکومت اسمبلی په یاد خار کې د ترقیاتي کارونو لپاره د 813 ملیونه روپیو بودیجه منظور کړې ده. زموږ همکار مجید بابر د پېښور له ضلعي ناظم ارباب عاصم سره په دغه اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دغه پیسې به په کومو کارونو لګول کېږي.
دا بجٹ پرون منظور شوی دی کی 20% پیسے چی دیا دا ایجوکیشن دا پارا دی 20% چی دیا روڈز دا پارا دی 10% ہیلتھ دا پارا دی 5% ویمن ڈیولپمنٹ دا پارا دی اور 5% یوتھ اور 2% چی دیا ایگریکلچر دا پارا دی اور دی باقی چی دیا نو رکارن دا پارا دی 20% چی دیا اگر ڈرنکنگ واٹر سپلائی اور سینیٹیشن دا پارا دی.
نو دغه ټولو دا پارا چې کمی دا پیسے مختص شوی دی نو آیا د دې پاړه باندې تاسو پروجیکټونه یا پلانونه برابر کړی دي کوس به جوړوي؟
دا خو بجٹ منظور شو اوس بده لپاره موږ پی سی 1 یا پروجیکټ برابر وکنه.
دا پلانونه به تاسو ته دا یونین کونسل درکې که تاسو د خپلو ممبرانو لخوا به دا پلانونه اخلي؟
دا زموږ ډیسټریکټ ممبر چې کوم دی هغه به دا پلانونه راکړي ټول سی 1 به راکړي.
بدر باب سیب اسمبلی کې اپوزیشن لیډر دی سید ظاهر، هغه دا داوا کوي چې دغه بجټونه په خپل خوخه خلکو لور کل کیږي او ټول ممبرانو ته صحیح برخه نه ورکل کیږي.
نو دا خو مو ټول سره ناس ته شدای په مشورې باندې دا بجټ جوړ کړی دی او دې کې بدی ثابت شي ټول ته خپل
دغه کارونو د پاره آیا کم د شروع او د ختمېدو کم نیټه ټاکل شوې ده چې را د پلانونه وکړل پوره تاسو ته درکې او کله په تاسو کار شروع کوي؟
به دا سب جون نمخ کې موږ رول ان شاء الله ایگزیکیوټ کوو کنه او اوس په ډیپارټمنټ نس کې بل لبدي د خپل سکیمونه ور کوي دا انجینیر په ترو پی سی ونه جوړي او بس ایگزیکیوشن مشروع کیږي.
نو دا 800 ملیون روپیا به تاسو د جون تر میاشتې پورې به ختموي مکملي؟
ها ان شاء الله.
نو دومره لږ وخت کې تاسو د دومره کارونه کولای شي؟
او دا خو لګی دي نو مخکې به ختمو ان شاء الله او بل خدای کون فور نون لپسبل ان ویګن.
نو دا لکه بل کال تاوړې دي
او دیم چې موږ پرې دونه ان شاء الله دا به ختمو او زر به خرته به ثابتو چې دا پیسې موږ پر لګی دي.
دیکي یو غټه خبره تاسو د سکول د وبو کا د پیښور د وبو بار کې نړیوالو ادارو دار پورونه ورکړې دي چې دا د سکول قابل نه دي او دیکي ډیر ذاتي جراسم دي. نو په دې اړه باندې تاسو کوم خاص پروګرام لرئ؟
دا ټول پیسې موږ لپاره دي کنه غي کې نن صبح حکومت هم ډیسټریبیوټ روان دي کنه ټاون ون ایریا چې کوم ده هغه کې ایم ایس پی لګیا دي میونسپل سروسز پروګرام تقریبا 9 ارب روپے دا غي بجټ دي هغه ټول دي سینیټیشن باندې واټر سپلای باندې کار کوي.
بل دا چې کوم سکولونه په دې دلدل کې یا په سیلابونو کې یا په طرحه غرا کې وران شوی نو دا غي بار کې تاسو د سکولونو انتخاب کړی دي؟
هغه صبح حکومت دغه سبجیکټ ته باغی کوي.
او د سړکونو بار کې نو تاسو نوې سړکونه جوړوي که موجوده سړکونه بخه کوي؟
نوې جوړ دي شو موجوده مخه کولی شو.
ارباب صاحب په پېښور کې دا د انکروچمنټ ډیره غټه مسله ده. پېښور کې زیات بازارونه او زیاتی کوسی زیاتی لارې لکه نوتیا شو ډب غره شو یا رامداس شو یا خار بازارونه دا ډیر کنجسټډ دی او خلکو ډیر سرکاري ځمکې نیولې دي لارو تراوتی دي. د دې باره کې کوم تاسو پلان لرئ؟
تاسو وګتلئ چې پګ میاشتې اورې زبردست کمپین چلی دی انکریشمنت باره کې او اوس باره کې چې کوم ریهابلیټیشن نو هغه به شروع کیږي دوباره نو بیا چا هغه جو کوین انکریشمنت کړي وی کنه نو مخکې جوړ کین چلا زم پلان.
د پیښور له ضلعي ناظم سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
د خیبر جنسیت سیاسی گوندونو مشران ویلی دی چې دوی به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره خپل تحریک ته دوام ورکوي. دوی وایي چې اف سی آر د ختم او قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. خو بیا ځینې قبایلی مشران د فاټا لپاره د بیلې صوبې یا قانون ساز کونسل غوښتنه کوي. په دغه اړه اورو د سیمینار د خپل خبریال فرهاد شینواری دا رپورٹ.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسی صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو توای چکبیلی ولست د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ور کړی شي.
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټه خلکو له هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نور خلکو له حاصل دي. په زبانی تور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په عینی تور باندې مونږ نه هغه حق اخیستی شوی دی. مونږ بیس کله د خپلو حقوقو نه یو قدم وروسته نشو.
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردی وایي چې قبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمېر ګټې به ترلاسه کړي.
که مونږ چېرته په صوبه کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاک شی دویم د ترکی په عمل سره چکم دي سو یې سره شی بجلو ټک شی بلدیاتی الیکشن او شی نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ خلو د ضلع حکومت نه صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه و موږ د پارلیمنت اراکینو چکم دي زنده پر هم کنسوزی کولې شی لکه څنګه وسی چکم د ټول ملک لپاره کوي نو ان شاء الله قبول او پکې ډیر زیات خوشاله وي.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شینواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته دی دا هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د جنسی قسم له بادشاہ وي نو دا د یو کس بادشاہی نه په کار مونږ یو چې د هر یو کلی د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي یو ورچاته هغه خپل حق ته وصولېدو یو موقع ملاويږي.
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردی هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د ایف سی آر خلاف یو تحریک روان دی بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي مونږ هم هغه سیټونه غواړو او مغه سي هغه غواړو فیسلټي غواړو او مغه سي غواړو څنګه چې یو بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړي شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار ساتل شي او چې فاټا پارلیمنټیرین د قبایلی سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې کوم بل جمع کړی وو تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث نه دی وړاندې کړی شوی. وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په 8 نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړ کړه او قبایلی پارلیمنټیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي منظور دا او د دغه کمیټه سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اردن کو د بلوچستان په کوټه کې د پولیو ضد کمپاین ډاکټران وایي چې د ماشومان د ګوزن ناروغي اوس په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او نور ټول هیوادونه د دغه ناروغي پر ضد په مبارزه کې بریالي شوي دي. په دې اړه له کوټه د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
ډاکټر سیف الرحمن چې په بلوچستان کې د پولیو ضد ناروغۍ د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر دی د چهارشنبې په مازدیګر یې په یوه خبري غونډه کې وویل په ټوله نړۍ کې په روان 2015 میاشتې کال کې له پولیو څخه تر اوسه پورې 65 ماشومان متاثر شوي چې د ته په خبره دا ټول ماشومان په افغانستان او پاکستان کې دي.
اب تک 49 پاکستان سے
تر اوسه پورې له پولیو یا ګوزن ناروغۍ څخه 9 ماشومان په پاکستان کې او 19 ماشومان په افغانستان کې متاثر شوي دي. همدا دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو یا ګوزن وایروس شتون لري. دریم هیواد یې نایجیریا و چې هلته په تیر یو نیم کال کې د پولیو یو کیس هم ثبت شوی نه دی. ډاکټر سیف الرحمن په یادو هیوادونو کې لا هم د پولیو ناروغۍ د شتون په حق زیاتوي. د دې لوی لامل هغه انکاري کورنۍ دی چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکوي او له همدې عمله نه یوازې د دې انکاري کورنیو ماشومان بلکې هغه ماشومان هم متاثر کیږي چې کورنۍ ورته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکوي. په بلوچستان صوبه کې په روان کال کې یوازې 9 ماشومان له دې ناروغۍ څخه متاثر شوي او په دې 9 ماشومانو کې هم 80% هغه ماشومان دي چې کورنیو یې د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه دي او انکاري کورنۍ دي. په کوټه ښار کې اخیرنی ماشوم چې د 25 میاشتو و کورنۍ یې کله هم د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه و او کله چې به د دوی کور ته ټیمونه ورتلل نو دوی به ورته انکار کاوه. ډاکټر سیف الرحمن زیاتوي په بلوچستان کې به د روانې میاشتې له 14 نیټې بیا تر 19 پورې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د پولیو ناروغي ضد کمپاین چلیږي چې پکې به تر 24 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
د پیښور په یو شخصي هوټل کې پرون د جرمني یوې غیر سرکاري ادارې د ماحولیاتي بدلون په اړه د عامه پوهاوي په هدف د یوې غونډې تابعیا کړې وه. په غونډه کې وویل شول چې د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره په حکومتي کچ د پالیسیو ترڅنګ عام ولس هم باید خپل کردار ولوبوي. د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د کلایمیټ چینج یا د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره کار کوونکی ډاکټر عادل ظریف مشال رډیو ته وویل چې په دنیا کې د صنعت د زیاتېدو او نورو ماشینونو سیواوالي سره د غیر ضروري گیسونو د اخراج او په هوا کې د کاربن د سیواوالي لوجې د ټولي نړۍ د تودوخې په درجه کې 2 ډیګري سنتیګریډا سیواوالي راغله دي چې د ماحولیاتي بدلون لامل ګرځېدل دي.
اوسنی سل کالو کې دی کې ډېر زیات تبدیل رااله او په دې باندې زموږ په حیاتیات، زموږ په معاشیات، زموږ په خلکو د صحت باندې او د ټول به هر یو عوامل باندې د ډېر ډایرکټ اوس دغه سې چې کم دینه اثر دی. کدا اوس اثر نه شو دا دا چې کم بدلون دی ماحولیاتو، نه دا به دا زموږ چې کم خلک دی او زموږ چې کم حیوانات دي یا دا نور چې کم ځانوران دي، دوی دی به په دې ماحول کې اوسېدل نن نه سل کاله پس یا بنشی یا ته بڑی رکرانه وی.
د اکنامکس یا د معاشیاتو پروفیسر محمد رفیق وای چې د ماحولیاتي بدلون لوجې د سیلابونو زیاتوالی او د انسان د صحت د اغیزمن کېدو ترڅنګ تر ټولو زیات بد اغیز په کرکیله باندې دی او پر روان وخت کې به په کرکیله باندې بد اغیز نور هم سیوا کیږي.
نو زراعت دا کلائمیٹ چینج یا وہ ماحولیاتی تبدیلی چوی دے ٹول نغٹ امپیکٹ چکم دے اپ دے زراعت باندې برازی. نو دے کے دا مختلف فصلوں نہ چمگا کرو دا دے خرابو مسئلے پاکستان ابو کمی گی. نو زمگا تقریبا اکثر خلق کم امدام بھئی چ زمگا 70% چکم کسان دی آغا کلو کے پاتی کی گی او اغی بنیاد چ دے زراعت دے نو دا چ خراب شی نو ٹول نغٹ اثر خدا بپروزی.
د پیښور د کرکلی د پوهنتون پروفیسر ډاکټر انعام الله وایي چې د ماحولیاتي بدلون لوجې نږدې هر فصل زیانمن کیږي. خدا وخت یې تر ټولو زیات بد اغیز د غنمو په فصل دی چې په خاصه توګه ترې زمیدار اغیزمن شوی دی
او زمیدار ته به د دې ښه پوره اندازې چې پخوا نه خو سرموده مخکې به د غنمو د لو په وخت کې به بارانونه نه اوس چې کله د غنمو د لو وخت راشي دغه ټایم کې بارانونه هم زیات شي او دغه ټایم کې زول جپړم زیات شي سلای هم زیات شي فصل وګرځيږي په دغه ټایم کې بیماریان هم ډېر زیات راشي او د اغې نه اول د بیمارو د وجه نه بیا د فصل د غورځېدو د وجه نه بیا په د اغې په لو کې د مشکلاتو د وجه نه او بیا د اغې د تریشر وغیرہ د وجه نه په اغې کې ډېر زیات نقصان
وشي. د ساینسدانو په وینا په هر لسیزه کې د نړۍ تودوخه 1.5 یا نیم ډیګري سنتیګریډ سیوا کیږي او که هم دغه ډول باقی پاتې شي نو په سل کاله کې بعد نړۍ په تودوخه کې 50 ډیګري سنتیګریډا بدلون راشي چې د مخنیوي لپاره د تګلارې د ټاکلو په غرض د فرانس په پیرس ښار کې نړیوال کانفرنس هم روان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو د مشال ریډیو دروانې خبرونې د پای شیبو تر اغلی او د ملیحې امیرزاده نه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ثناء الله زاری د بلوچستان صوبې د وزیر اعلی چوکۍ ته نومان کړي. د پاکستان وفاقي حکومت وایان پرویز رشید نن مشال ریډیو ته ویل مسلم لیگ نون، نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په 2013 کال کې موافقه کړې وه چې د وزیر اعلی دنده به تر 2.5 کلونو پورې له نیشنل ګوند او بیا وروسته له مسلم لیگ نون سره وي. د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا ورکړې. نوموړي په خپل استعفا لیک کې ویلي چې له مشر اشرف غنی سره د تګلارې په سر اختلافاتو لامل خپل کار پرېږدي. د نوموړي استعفا تر هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلی چې په خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر غنی پاکستان ته په دورې تنقید کړو. د ولسمشر دفتر نن اعلان کړی چې اشرف غنی محمد مسعود اندرابي د هیواد استخباراتي ادارې لنډمهاله مشر ټاکلی دی. د افغانستان حکومت سلا شوی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د ایشیا زړنومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز سره ګډې خبري هوندې ته کړې دي. د پېښور ضلع ناظم وایي چې تېره ورځ ضلع اسمبلی د پېښور لپاره د 318 میلیونو روپو ترقیاتي بجټ منظوري ورکړې ده. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ضلع ناظم ارباب عاصم وویل چې دا بجټ په روان کال د جون تر میاشتې کارول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي روانونه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي. نن د دفاع وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې په وژل شو کې 8 دیش ملکی وګړي، 10 افغان سرتیري او 2 پولیس والا شامل دي. میپلی ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید پاړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته داسې غوښتنلیک وړاندې کړی چې 5,50,000 کسانو پرې دستخط کړي دي. روس، امریکا او ملګري ملتونه سبا په جنیوا کې د شام د بوران د اواري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا پرون وکړه. او ماسکو د ترکیې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روس د شام ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو خلاف په کاروایی کولو سره په دغه هیواد کې د هغوی نسلي صفایه کوي. تر اوسه بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفانو وویل چې دا تورونه بې بنیاده دي.
اوریدونکو د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیده. تاسو کولای شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا، ملیح امیرزاده او زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه راکړئ. د خدای پامان.